السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې ده. د خبرونې په سر کې موزه قسیم سلامه لازمه تخنیکی همکار عبیدالله عبید هرکلی کوو. دا په شو خبرونه مو تر دوه نیم بجو ده چې پکښې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بېلابېلو مسایلو درته راپورونه او خبرې مطالب خپرېږي. د دې خبرونې د سر راپور مو په دې اړه دی چې ناټو نن رسمن په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي. نور خبري موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه په نړیوال خبرونه کې اوري چې د ماليزیا هوایي شرکت ایر ایشیا وایي یو الوتکه چې 122 سپرلۍ پکښې وې نن ورکه سوې ده. دغه راز اورېدل چې د آذربایجان په پلازمېنه باکو کې پولیسو نن د آزادي اروپا آزادي راډیو ګڼ شمېر کارکوونکي د تحقیقاتو لپاره ونیول. د هر څه وروسته لومړی سید کمل شاه عارف مهم کورنۍ خبرونه لري.
د خبرونو سرچکې ټاکل سوی نن په افغانستان کې میش نړیوال ځواکونه په رسمي ډول خپل 14 کلن جنگي ماموریت پای ته ورسوي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کونړ ولایت د انګام ولسوالۍ ستراتیژیک سیمې د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي. او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي اداره وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نشي موادو د قاچاق په تور 15 تنه نیولې دي. د خبرونو تفصیل تاکل سوی نن په افغانستان کې میش نړیوال ځواکونه په رسمي ډول خپل 14 کلن جنگي ماموریت پای ته ورسوي او د غوس ملاتړ په نوم نوې ماموریت پیل کړي. د دې لپاره نن د ایساف او عمومي قومندانۍ کې مراسم هم په نظر کې نیول سوي او په دې مراسمو کې به افغان امنیتي چارواکي او د نړیوال ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل برخه واخلي. د راپورونو په اساس له 2014 میلادي کال وروسته به د ناټو نوې ماموریت شاوخوا 14,000 سرتیرو لخوا پر مخ وړل کیږي چې دا ماموریت به کاملا غیر پوځي وي. له دې سره به د هیواد ټولې امنیتي چارې افغان لوري ته وسپارل سي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د کونړ ولایت د دنګام ولسوالۍ ستراتیژیک سیمې د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي. د دې وزارت اپریشن مشر جنرال افضل امانن ازادي رادیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې د وسلوال مخالفینو له موجودیت پاک شي. دوی اونۍ وړاندې په سلګونو وسلوالو د کونړ ولایت په دنګام ولسوالۍ حمله وکړه چې ورسته د دې ولسوالۍ ځینې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستي. چارواکي وایي چې د دنګام جګړه ځکه دومره اوږده شوه چې هلته غرنۍ سیمه ده او عملیات هم د ملکیانو د وژنې د مخنیوي په خاطر پورو روان دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي اداره وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نشي موادو د قاچاق په تور 15 تنه نیولې دي. د دې ادارې په ویښ خبر سوي خبر پاڼ کې ولسی وي چې نیول سوي کسانې د سیډونو لپاره د دې ادارې اړوند سرنوالۍ ته معرفي کړې دي. اعلامیه ذاتي وی چې یاد کسانې په کابل، پکتیا، بغلان او ننګرهار ولایتونو کې نیولې دي. د اعلامیه لمخې له نیول سوو کسانو سره 12 کیلوګرامه هیروئین، 8 کیلوګرامه تریاک او 200 کیلوګرامه چرس نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د تخار په لویدیځ دروازه کې د دې ولایت پولیسو د تلاشۍ پر مهال څو شپږ کیلوګرام تریاک او 6 کیلوګرام هیروئین نیولیو. او د کونړ د سریم شریاسیات د ولایت د دنګام ولسوالۍ د سباندې سلو غزایسو کورنوي سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. د دې ولایت د سریم شریاسیات مشر محمد نادر جبارخیل ازادي رادیو تول چې په مرسته سو موادو کې وړه غوړی، لوبیا، بره، چای او یو اندازه نور مواد شامل دي. تر دې وړاندې هم د دې ولایت د سریم شریاسیات د دې غزایسو کورنوي سره د بړستون مرسته کړې و. د کونړ د دنګام ولسوالۍ سباندې 1500 کورنۍ په دې ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د حمله لامل د خپل سیمه څخه وتل. مشرانو جرګه هم د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د دنګام بي ځای سو کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورورسوي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ماليزیا هوایي شرکت ایر ایشیا وایي یو الوتکه چې 122 سپرلې پکې وي ورکه شوې ده. له دې الوتکې سره د جاکارتا د هوایي ترافیک د کنټرول اریکان نن سهار وختي یو سات روسه له هغه غوڅه شو چې له انډونیزیا څخه والوته. ایریشیا په یو بیان کې ویلي چې د خپل ایرباس الوتکه د مونډلو لپاره هلي ځلې پیل کړې دي. د ماليزیا د هوایي شرکت د دې الوتکه د ورکېدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې ساکل د همدې شرکت دوه نورې الوتکه هم ورکه شوې. امریکا او متحدانو یې پرون په عراق او سوریه کې 12 هوایی حمله وکړه. د حمله په دوړو هیوادونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې سختري زیډلې پر مرکزونو شوې دي. د امریکا د پاوز مرکزی قرارګاه ویلي چې الاسد خارګي ته نږدې او د غرض د عراق فلوجه ښار ته نږدې د اسلامي دولت د سختري زیډلې یا داعش پوځي هدفونه وشتلې دي. د خبر لمخې په موسل او فلوجه کې په دې هوایی حمله کې د اسلامي دولت ډلې موټر، او بایجی او لست تنجد د دوی یو مرکز پنخ شوی او همدارز القیام خر تنجد د دې ډلې د تیلو یو تصفیه خانه ویجاړه شوې ده. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پولیسو نن د آزادی اروپا آزادی رادیو ګنشمیر کارکونکو د تحقیقاتو لپاره ونیول. دا اقدام دوه ورځې وروسته له هغه کېږي چې امنیتي مامورینو په باکو کې د آزادی رادیو دفتر له تلاشۍ وروسته بند کړ. پولیسو نن سهار د آزادی رادیو د آزری څنګې د ورځنیو خبرونو د کوربه کامران محمدوف کور ته په زور ننوتل او هغه ونیو. د محمدوف میرمن لطیفه وایي پولیسو حتی د دې خاوند ته اجازه ورنکړه چې خپل بوټ په پښو کړي یا جامې بدلې کړي. پولیسو د آزادی رادیو آزادی رادیو د باکو د دفتر د روسی ژبې ایډیټر چنګیز سلطان سوی او همدارس صفاکاره مدانت متانات ابدین و هم توقیف کړل. د آزادی رادیو د کارکونکو وروسته د دولتي څارنوالۍ د درنو جرایمو څنګ ته د نورو تحقیقاتو لپاره بوتلل شول. د څارنوالۍ مامورینو د جمعې په ورځ په باکو کې د آزادی رادیو د دفتر کمپیوټرونه او اسناد ضبط کړل. کارکونکو وېستل او دفتر یې وتاړه. د آذربایجان د حاکم ګوند یو جګپوړي مقام سیاوش نوروزوف د باکو د دفتر د بندولو دفاع کړې او ویلي دي چې دا د آذربایجان د ملي امنیت اړونده مسله ده. نوموړي مایزو رسنیو ته ویلي چې د جاسوسۍ د مخنیوي لپاره د دې دفتر بندول ضروری وو. په آذربایجان کې د آزادی رادیو دفتر په داسې حال کې بندیږي چې په دې هیواد کې د خپلواکو ژورنالیستانو، فعالانو او د غیر حکومتي ادارو ځپل دوام لري. اورستای خبر د یونان او ایتالیا چارواکو نن د هغې کشتۍ د سورلیو د استلو امر وکړ چې اور پکې لګیدلی وو. چارواکي وایي په دې ایټالوي کشتۍ کې چې 468 سپرلۍ پکې وي اور په داسې حال کې ولګید چې د یونان له پاتراس بندر څخه د ایټالیا انکونا بندر ته روانه وه. د دې کشتۍ لسګونه سپرلۍ د وړو کشتیو په وسیله انتقال شوی. د کشته یو مسافر د یونانی و تلویزیونی چینل ته وویل د اور شدت د ځینو کسانو بوټونه اوبه کړي وو. که څه هم د ژغورنې هڅې د سخت باد له کبله له خنډ سره مخامخ شوې خو د کوم چا د ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. دا خبرونه قدرمن اوریدونکو د خبرونو د تفصیل لپاره د آزادی رادیو ویب پاڼه وګورئ، آزادی رادیو ډاټ کام او آزادی رادیو ډاټ اورګ د آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده.
ساعت په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 9 دقیقې سوې. د رواني خبرونې د سر راپور مو په اړه دی چې ناتو نن رسمن په افغانستان کې خپل 13 کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي او په 3 ورځو کې به د قاتم لاتړ ماموریت پیل کړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي دوی چمتو دي چې د جګړې بشپړ مسولیت واخلي. د افغان حکومت یو چارواکی وایي
زموږ قوتونه زموږ ځواکونه دا د تجربه لري چې په مستقلانه سره د دشمن په مقابل کې خپل عملیاتونه دا به اجرا کړي.
په کورونی راپورونو کې مو د مشرانجل کې لاغي غوښتنې خبر کړو چې له حکومت څخه غوښتنه څو ده کونړ په دانګام کې د روسي جګړې لامل له بي ځای سوي سره مرسته وکړي.
د کونړ دانګام موضوع د نوکر موضوع د ډېر جدید حکومت د کونړ باندې چې په مسؤلیت او مکلفه دي دا یوه ده راو په خاطر هغه مسلمانان چې بي ترشي دي د ورشي دي دا وي سره حکومت.
نور کورونی راپورونه هم ستاسو په نړیوالو راپورونو کې اوري چې نن سهار د ماليزیا یو مسافر وړونکی الوتکه د انډونیزیا او سنگاپور پر لاره لادره کسوي ده. که را سره ملتیا وکړي نو د خبرونه په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند اجتماعي خبرونه هم لرو چې پکښې د سرطان ناروغي په اړه درته معلومات خبريږي. تاسیس مشرق لازادی رادیو خوري رادیو د خبرونه راپورونه ته. لکه څنګه چې مو په کورونی خبرونه کې وریدل، ناتو ځواکونه نن رسمن په افغانستان کې خپل 13 کلن محارب ماموریت پای ته رسوي. دا چې په ډېره جزئیات سره په ډېره به د ازادي رادیو له خبريال صدلال الدین څخه وورو چې همدا شی بره سره په استودیو کې دی.
ډېره مننه سوله مل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، نن په افغانستان کې ائتلافي ځواکونه خپل 13 کلن جګړیز ماموریت پای ته رسوي. او د نوی ماموریت په اړه خبرې کوي. په دې اړه د ایساف په عمومي قمندانۍ کې مراسم نیول شوی او ټاکل شوی په دغه مراسمو کې له افغان چارواکو سربیره د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل هم څرګندونې وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ایساف او د افغان چارواکو څرګندونې او بحث په دې مراسمو کې څه وي، خو خبریالان دې مراسمو ته غوښتل شوي او دا به وروسته په ډاګه شي. باید ویم چې کله چې دغه نننی مراسم پای ته ورسیږي، له دې نه پرله پسې به دوه درې ورځې وروسته د جنوري په لومړۍ نیټه د نړیوالو ځواکونو د غوڅ ملاتړ په نوم ماموریت په افغانستان کې پیل شي او هغه ماموریت به د 2000 نړیوالو ځواکونو له خوا نه پر مخ بول کیږي، چې په هغو نړیوالو ځواکونو کې به 8000 شاوخوا امریکایي پوځیان وي او 4000 به د ناټو د نورو غړو هیوادونو پوځیان وي. د ناټو د نوي ماموریت یا د قاطع ملاتړ د ماموریت تمرکز هم په دریو برخو دی، یو له افغانستان سره د نړیوال ملګرتیا د اوږدمهاله ملګرتیا رامنځته کول، بل هم د افغان ځواکونو روزنه او سلام مشوره، او بل هم د افغان ځواکونو تمویل او تجهیز.
لودین صاحب، فقط غواړم په دې برخه کې یو سوال وکړم چې آیا ناټو ځواکونه به له دې وروسته، یعنی د 2015 کال نه وروسته، به دوی په عملیاتو کې، په جنګي عملیاتو کې هم برخه اخلي او کنه؟
مونږ چې دا موضوع په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو له ملکي استازي سره مطرح کړه، د ناټو ملکي استازي مورس یو خیمز ویل چې په اصولو کې د دوی نوې ماموریت په کامله توګه غیر پوځي دی، دوی به هیڅ کله هم په عملیاتو کې برخه نه اخلي. خو باید یو شی وایم چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د غرض د امریکا ځین نورو چارواکو ویلي چې له 2014 کال وروسته به هم د دوی یو شمیر پوځیان چې ویل کې د هغو شمیر 2000 تر رسیدي، هغوی به په عملیاتو کې برخه اخلي او هغه اهداف به پنهکه کوي چې هغه امریکا او نورو متحدینو ته ګواښ پېښ کړي په افغانستان کې. خو باید وایم چې ناټو تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، او دا هم نه ده معلومه چې د ناټو نوی ماموریت به څومره وخت دوام وکړي. د ناټو ملکی استازي په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه خبرې روانې دي چې د ناټو دا نوی ماموریت څومره وخت وي او څومره وخت باید تمدید شي. نو په دې برخه کې اوریدونکو ته ژمنه ورکړو چې په راتلونکو خبرونو کې به تاسو ته نوي معلومات درکو، نو تاسو له موږ سره منتظر پاتې شئ.
ان شاء الله. بلې، اسد الله الدین، تاسو له معلومات نه ډېر مننه کوم. اوریدونکو، و موږ دل چې ناټو ځواکونه نن رسما په افغانستان کې خپل 14 کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي او تر درو ورځو پورې به نوې ماموریت چې د قاتم لاټړ په نامه دی پیل کړي.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
مخکې مو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د ماموریت د پای ته رسیدو په اړه راپور واورېدی. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی د امنیتي چارو اخیستو ته پوره چمتووالی لري او دا وړتیا هم شته چې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له همکارۍ پرته د هیواد امنیتي چارې سنبال کړي. اجمل تورمن او په دې اړه نور حال.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو جنگي ماموریت په رسمي توګه پای ته رسیږي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه د هیواد د امنیتي مسولیتونو د اخیستلو پوره وړتیا لري. د افغانستان دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د یک شنبه په ورځ آزادې رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې افغان ځواکونو په تیر یو کال کې په پوځي عملیاتو کې خپل وړتیا ثابته کړې او په خپلواک ډول د هیواد د امنیتي چارو د سمبالولو لپاره چمتو دي.
زموږ قوتونه، زموږ ځواکونه او زموږ جزتانونه او قرارګاګانې دا تجربه لري او دا مهارت او ممارسه لري چې په مستقلانه سره د دشمن په مقابل کې خپل عملیاتونه او په خپل دفاع د تامین صلح او ثبات په خاطر دا به اجرا کړي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو جنگي ماموریت د یک شنبه په ورځ په یو لړ مراسمو کې پای ته ورسید او ټاکل شوی ده چې د روان میلادي کال په لومړیو کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ناټو ځواکونو غیر جنگي ماموریت پیل شي. ویل کېږي چې ناټو په نوي ماموریت کې د افغان ځواکونو روزنه، مشوره ورکونه او مالی ملاتړ شامل دي. په عینال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي ناټو ځواکونه باید د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په برخه کې په خپل ژمنو عمل وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسیون غړي علي اکبر جمشیدی د مشرانو جرګې د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل کچېر نړیواله ټولنه خپل دغه وعده ترجمنه وسی، نو افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په عملیاتو کې برلاسي. سیوی.
د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې نړیواله ټولنه د غنیمتي سند لمخه چې افغانستان سره لاسلیک کړي، باید پر راتلونکو کلونو کې هم افغان ځواکونو سره په مادي او روزنیزو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. که نړیواله ټولنه دا کار وکړي، نو افغان ځواکونه به په یوازیتوب سره هم د تروریستانو او طالبانو پر وړاندې وجنګیږي.
د افغانستان امنیتي ارګانونه په داسې حال کې په یوازیتوب سره د امنیتي مسؤلیتونو د اخیستلو د وړتیا خبره کوي چې د افغانستان له یو شمېر سرحدي ولایتونو نه د ناامنۍ خبرونه خپریږي. کارپوهان وایي که افغان ځواکونه په ټوله کې او په ځانګړي ډول د هوایي ځواک په برخه کې د نړیوال ټولنې لخوا تجهیز نشي، نو ستونزمنه به وي چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په عملیاتو کې بری خپل کړي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان مشران جرګه نن د حکومت څخه د غوښتنه وکړه چې په دانګام کې د روسي جګړې له امله له بې ځایه سو کورنۍ سره مالی او نورې مرستې وکړي. دا چې په دې ارتباط باندې د مشران جرګې خړې نور څه ویلې دي، په دې اړه تفصیل به د ناجي ساپې په راپور کې واورو چې همداسې بر سره په سټډیو کې ده.
بلې، سلام علیکم. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د کونړ دانګام ولسوالۍ څخه د بې ځایه شوو سلګونو کورنیو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په عمومي جلسه کې وویل چې د حکومت د استقرار کمیټه دا دنده لري چې دغه کورنیو ته مرستې ورسوي. نوموړي وویل چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدی اقدام وکړي.
د کونړ دانګام موضوع د ډېر جدي ده. حکومت د استقرار کمیټه مکلفیتونه لري. موږ به انشاءالله کدبیر احساس مسؤلیت اوس چې تاسو فیصله وکړو. دا ټول به ولیږو، د حکومت به غوښتنه وکړو، خپله به تلیفوني تماسونه د مشرانو سره ونیسو، تجارانو نه، د خیریه خلکو نه، خپله حکومت نه غوښتنه دا لري چې خپل مسؤلیت او مکلفیت دا دي الله د رضا په خاطر هغه مسلمانان چې بې کوره شوي دي، بېزاره شوي دي، د هغوی سره کومک وکړي.
له بلې خوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وویل چې دا مهال د کونړ له دانګام ولسوالۍ څخه له شپږ سوه څخه ډېرې کورنۍ په سیمه کې د جګړې له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي. دوی وایي چې د دانګام ولسوالۍ د سلګونه کورنۍ له تیرو دیارلسو ورځو راهیسې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې دا جګړه له تیرو دوو اونیو راهیسې پیل شوې چې ویل کېږي لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. خو د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د دانګام ولسوالۍ مهم او استراتیژیک ځایونه د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي. نوموړي په دې اړه وویل
هغه تهاجمي عملیات چې لس ورځې دیارلس ورځې مخکې شروع شوی وو په خیر سره سرته ورسېد، او هغه استراتیژیک نقاط چې د دشمن په لاس کې وو نن د افغانستان د اردوی ملي منصوبین او د پولیس ملي منصوبین پکې میشته دي. ډېرې کمې منطقه لا پاتې دي چې نن یا سبا په خیر هغه منطقه هم تصفیه شي. نور هغه استراتیژیک نقاط چې دشمن پکې میشته وو په ارغل کې، هغه نقاط ټول د افغانستان د ملي اردو او د افغانستان د ملي پولیس په لاس کې.
د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې دا لومړی ځل نه دی چې د لسګونو بهرنیو وسلوالو لخوا ډلې ییزه حمله کیږي، بلکې په کراتو دا ډول حملې شوي. یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې بنسټیز کارونه وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د دانګام د بيزاي سو خلکو سره د مرستې ارتباط باندې بند مشان جرګه د غوښتنې په اړه راپور ورده. دا چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې اوس وضعیت څنګه دی، په ارتباط په دقیق معلومات د سیمې څخه د ازادي راډیو له خبريال روحلان وري څخه واخلو چې همدا شی بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. انوري صاحب، زما سلامونه ومني. کوم جو اوریدونکو ته د عمومي حالات په اړه معلومات راکړي چې اوس په دانګام کې وضعیت څه ډول دی؟
نن زما سلامونه هم ومنه. منګه په کې نن کوم معلومات اخستي له سیمې څخه، نن بیا افغان ځواکونه وي، افغان مسؤلین وي چې دوی پرمختګ شروع کړی دی او یو اندازه پرمختګ یې کړی دی. جګړه اوس هم هلته روانه ده. طالبانو د افغان ځواکونو ترمنځ طالبان دعوه کوي چې دوی یو شمېر افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله اړولې ده، خو دولتی مسئولین بیا دا نه مانی چې ویل نه دوی ته به مرجوب لا وختي هغوی د تلفاتو په اړه څه نه وي، خو همدومره وایي چې موږ پرمختګ کړی دی او جګړه روانه ده. را به شو دې ته چې دغه بے قرش و خلق و سرا تمرا درست شوی دی سراوان دی حل تا دوی تشت ضرورت لری دا دور از چیزی چی دلتا پا سیما چی زنی مرسندویان رازی او مرست که مثلا مخبل دولت سرشی پا کنر کی چو آغای مرست او پلی دا استرار کمیتی سرسو همدارنگا انکشاف دیہات ریاست سرا فری میس سرا دوی هغه پاول اورز باندې مرسته وکړلې. پرون بیا د اوتاش تجارت څخه د حدیث را شرکت د 200 کورنۍ سره د فراکی وغیرہ فراکی مواد مرسته وکړه چې هرې کورنۍ ته د مسولینو پورانا د وزر افغانیو مرسته ورسېدلې. نن هم د فری میس لپاره خپل کورنۍ سره مرسته وشولې، په دې کې هم فراکی مواد نو مرستې دوام لري او خلک هم د سیمې نه د راوتلو په حال.
نو خلک څه وایي انوري صاحب چې دا مرستې د دوی لپاره کافي دي کنه که دوی د نور مرستو غوښتنه هم کوي؟
دغه مرستې چې د خلکو ترلاسه کړي دي، دوی وایي چې زموږ کورونه سوځېدلي دي، موږ بې کوره شوي وو، نو دوی وایي چې دا اکتفا نه کوي، بسیا نه کوي. پکار دا ده چې دوی سره ډېرې زیاتې مرستې وشي، حتی یو شمیر کسان چې د هغوی کورونه سوځېدلي دي، هغوی وایي چې زموږ په کورونو باندې ډېرې زیاتې روپۍ لګېدلي دي، د هغې که کېدلی شي باید هغه مرستې وشي موږ سره. او همدارنګه نور دوی سرپنان لري، که هم چې یو څه شمېر کسان ته خیمې ورکړل شوې،
جګړې له امله ستاسو دقیق معلومات څه دي؟ د دې کورنۍ شمېر څومره دی؟
اوس چې موږ کوم معلومات تازه اخیستي دي، تقریبا د 500 نه زیات کسان راغلي دي، یعنی کورنۍ دې خوا راغلي دي. هلته د اسمار او د دانګام ترمنځ یوه سیمه ده د میفر په نوم باندې، هلته پوسته ده او په هغې کې د یونیسیار او د سری میاشتې او همدارنګه د اضطرار کمیټې له خوا یو کمیسیون جوړ شوی دی. هغوی چې کومې کورنۍ راوځي هغوی نوم لیکي او د تذکرې په اساس باندې هغوی نومونه لیکل کېږي. هغوی دا وایي چې تر اوسه پورې تقریبا 300 کورنۍ د دانګام نه راوتلي دي.
انوري صاحب ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د کونړ څخه د ازادي راډیو خبریال روحلان وری وچی په بخښن سره چې له کونړ څخه د کورنیو د بې ځای سو کورنۍ په ارتباط باندې موږ تاسو ته معلومات راکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو واوریدل. خودم غړی د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملي شورا ځینې غړي د هرات د یو شمېر دولتي چارواکو د لری کېدو په اړه د ولسمشر وروستی اقدام ستایي، وایي چې ورته پریکړې باید د نورو ولایتونو د اصلاحاتو لپاره هم وسي. ولسمشر اشرف غني پرون د هرات ولایت له 150 څخه زیات دولتي مسولین او کارکوونکي له دندو ګوښه او یو شمېر یې څارنوالۍ ته معرفي کړل. په همدې حال کې د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې دغه څوکیګانې باید وړ کسان ډکې کړي. په دې اړه راپور له حمید هارون عثمان.
په هرات ولایت کې د دولتي کسانو د ګوښه کېدو په اړه د ولسمشر بیساري اقدام بیلابیل غبرګونونه راپارولي او مشرانو جرګه وایي چې نورو ولایتونو کې هم باید بې کفایته چارواکي له دندو لرې شي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د ولسمشر دا اقدام وستایه او وی ویل چې دا لړۍ باید نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د مشرانو جرګې غړو طیبی زاهدی او نظر محمد ویل چې دغه ډول اقدامات کولای شي په ولایتي کچه اصلاحات رامنځته کړي.
ما فکر میکنم دا تاریخ افغانستان
زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره دا یو نیک او عملی اقدام دی چې باید ټول منګ او تاسو د دې ملاتړ او ورسره همکاري وکړو تر څو د فساد په وړاندې مبارزه وشي. خو باید یوازې په دې سره پایتونه رسیږي او هیله ده چې دې ته هم ولسمشر پام وکړي چې وړ کسان پر ځای وګماري.
رئیس جمهور دا ډیر ښه اقدام کړی دی او باید دې ته دوام ورکړي. شاغ غله هغه رشوت خوره دا خلک لري چې او په ځای باندې نور نفر راولي او څوبهوي عبرت واخلي او ځان اصلاحي.
دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر اشرف غني د شنبې په ورځ په هرات کې د 15 ولسوالیو امنیت قمندانان او یو شمېر نور دولتي مسؤلین له دندو ګوښه کړل. په دغو کې د هرات د استیناف د څارنوالۍ مشره ماریا بشیر، د نفتي موادو د ادارې رئیس عبدالله خسرو، د هرات د ګمرک مشر تنین کاکړ، د برېښنا رئیس غلام سرور صدیقي او د معارف رئیس بصیر احمد طاهری شامل دي. ولسمشر غنی د شنبې په ورځ په هرات کې خبري اعلان ته ویل چې اداري فساد نشي زغملی او څرګند کړ چې د هرات د ګمرک رئیس او د غراز د پوهنې او نفتي موادو له رئیسانو نه به تحقیقات هم وشي. خو اوسمهال اصلي اندېښنه دا ګڼل کېږي چې ولسمشر به کوم کسان د هرات ولایت امنیتي او اداري څوکیو ته غوره کړي تر څو په هغه ولایت کې ادارې تشه رامنځته نشي او خلک له ستونزو سره مخ نشي. د اداري اصلاحاتو کمیسیون د دارالانشا رئیس سید ذبیح الله ساوي ازادۍ راډیو ته وویل چې باید د دغه ولایت یو شمېر څوکۍ د ولسمشر د حکم له مخې او یو شمېر نورې د اداري اصلاحاتو د رقابتي ازموینې له مخې ډکې شي.
اصول خود دوه دی، یو چې دا دی په استراری حالاتو په صورت کې کولای شي دا بستونه دی سرپرست په توګه مقرر شي، یو هغه سیاسي بستونه دی او بل یو تدارات و وزارتونه دی چې هغه د قانون کارکنان خدمات ملکی په تطبیق ساحه کې نه دی راغلی، لکه په ستره محکمه ده، لکه په څارنوالۍ ده، لکه پولیس ده، اردو ده، وزارت خارجه ده. دغه وزارتونه دي چې قانون کارکنان خدمات ملکی لاندې نه دی راغلی.
هرات ولایت یو شمیر چارواکي او د ولسوالیو د امنیت قمندانان په داسې حال کې د ولسمشر غنی لخوا له وظیفو لرې شول چې له تېرو څو کلونو را په دې خوا په دغه ولایت کې د انسان تښتونو، مرموزو قتلونو، اداري فساد، د ځمکو د غصب او نورو سرغړونو راپورونه خپاره شوي دي. دا لاجوته نه ده چې په وروستیو بدلونونو سره به څومره په هرات ولایت کې اصلاحات راشي، خو یو شمیر کسان د ولسمشر وروستی اقدام د نورو ولایتونو دولتي چارواکو ته هم د خطر یو زنګ ګڼي.
په هرات ولایت کې مو د روسي برطرفیانو په ارتباط باندې راپور واورېده. اوس په هم د یو شمېر خلکو نظرونه په دې ارتباط باندې واورو.
زما نوم محمد شاه دی، د کابل د ښار اوسیدونکی. لکه تاسو ته چې معلومه ده، سابقه د فساد ادارې اوج ته رسیدلې وو، نو په دې خاطر خلک لیواله وو دې خبرې ته چې هر څه ژر تر د ولسوالیان 15 ولسوالۍ او ولسوالان چې په هرات کې تبدیل شوي دي، امید او مومید د دې لرو چې یو په امنیتي غزه کې یو ښه بهبود راسي. نو دا نیک اقدام بولو او موږ هرکلی کوو.
اشرف غنی دا اقدام چې کړی موږ رئیس جمهور دا ډیر ښه اقدام کړی، امنیت لپاره ډیر ښه دی چې باید تحولات راوړي د ملک کې چې آرامي راشي.
زما نوم اجمل دی، کابل اوسیدونکی. خواله آقای خپل پیږي، زما په فکر دغه وخت د ایرات او زاد خراب دی. دا ښه عمل دی چې دوی د څه یو کار کړی دی، ان شاء الله چې ښه بشي.
محمد فهیم احمد، کابل ولایت اوسیدونکی. کوم کار چې اشرف غنی رئیس جمهور کړی ده، دا کار شاید دغه په نظر ختم هم سوایي کړی ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په مکړی وی نړیوالې مسلې ته، د ایرشیا یو الوتکه چې پکې 112 مسافر ناسو ده، خرابې هوا له کبله ورکه سوې ده. دغه الوتکه د انډونیزیا مربوط و. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
نن سهار د ایر آسیا یو الوتکه د خرابې هوا له کبله ورکه سوې ده. د هوایی ترافیک کنټرولرانو ارتباط له دغه الوتکې A320 سره په ختیځ جاوا کې له جواندا نړیوال هوایی ډګر څخه د الوتلو یو ساعت وروسته د سهار پر شلبالا 5 بجې پریسو. تمه کېده د الوتکه به سنگاپور ته پر 8:30 بجې ورسیږي. له ورکېدو مخکې د الوتکې پیلوټ له هوایی ترافیک کنټرولر څخه اجازه غوښتې وه چې د خرابې هوا له کبله غواړي د خپل پرواز پلان په پام کې ونه نیسي او پر ناوړه هوا لوړ پرواز وکړي. د هوایي شرکت په وینا په مسافرو کې 1,650 د انډونیزیا او درې نور د جنوبي کوریا، یو کس د سنگاپور، یو د ماليزیا او یو هم د فرانسې وګړي وو. د فرانسې خبري اژانس تراپور لمخې په دې الوتکه کې 138 کس غټان، یو د شیدو کوچنی او نور 14 یې هم کوچنیان وو. د انډونیزیا د هوایي ځواک په وینا د دوی الوتکې د جاوا د سمندر پر خوا لیږل سوي دي چې دا سمندر او شاوخوا سیمې وپلټي. سنگاپور هم د خپل سمندري او هوایي ځواک لخوا د دې الوتکې د لټون لپاره خپلې مرستې وړاندې کړې دي. د فرانسې خبري اژانس تراپور لمخې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته د دې الوتکې د ورکېدو په اړه ویل سوي دي او سپینې ماڼۍ به حالات څاري. سږ کال دا درېیم وار دی چې له مالیزیایي الوتکو سره داسې پیښې کیږي. د مالیزیا هوایي شرکت الوتکه MH370 چې پکښې 299 مسافر وو د مارچ په میاشت کې ورکه سوه او تر اوسه یې هیڅ درک نسو معلوم. یو څو میاشتې وروسته یوه بله مالیزیایي الوتکه په ختیځ اوکراین کې ولویده او ویل کیږي چې لمځکې په توغندي ویشتل سوی وه او ټول 298 مسافر یې وژل سوي وو.
اوس به هم احمد تکل درته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه نن په افغانستان کې خپل 14 کلن جنگي ماموریت په رسمي ډول پای ته رسوي او د غوڅ ملاتړ په نوم نوای ماموریت پیلوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ ستراتیژیکې سیمې د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس ازادۍ راډیو ته وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شي. د کونړ ولایت د سری میاشتې ریاست د دانګام ولسوالۍ له څخه باندې سلو بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. د دانګام ولسوالۍ څخه باندې 1500 کورنیو پر دې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حمله وروسته خپل کلی او کورونه پریښودل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي اداره وایي چې په بیلابیلو عملیاتو کې د نشه یي موادو 15 مشکوک قاچاقبران نیولې دي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا کسان په کابل، پکتیا، بغلان او ننګرهار کې نیولې. د ماليزیا هوایي شرکت یې ریشا وایي یو الوتکې چې 1,225 سپرلې پکې وي ورکه شوې ده. له دې الوتکې سره د جاکارتا د هوایي ترافیک اړیکه نن سهار وختي 1 ساعت وروسته له هغه غوڅه شو چې له انډونیزیا څخه والوته. امریکا او متحدانو یې پرون په عراق او سوریا کې 12 هوایي حمله وکړې. دا حمله په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو شوې. او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پولیسو نن د ازادي اروپا ازادي رادیو څو کارکونکو د تحقیقاتو لپاره ونیول. دا اقدام دوه ورځې وروسته له هغه کې چې امنیتي مامورینو په باکو کې د ازادي رادیو دفتر له تلاشۍ وروسته بند کړ.
اوس به هم سباون کاکړ درته اقتصادي خبرونه وړاندې کی چور پسې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه خبرې شي.
محترم اوردونکو په مکړې اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په هرات ولایت کې د سلما بند جوړېدو کار نږدې بشپړ شوی او د بند تخنیکی چارو په اړه د بشپړ ډار ترلاسه کېدو وروسته به د پرانیستو اعلان وکړي. ولسمشر غنی وویل چې په هرات کې د سلما بند د نړۍ له تر ټولو ګران بې بندونو څخه دی. د افغانستان اوبو او برېښنا وزارت سره مد مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د هرات سلما بند شایي د 2015 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې پرانستل شي. د اوبو دا ستر بند کولای شي چې 40 میگاواټ برېښنا تولید کړي او په هرات کې 2,000 کورنوي ته برق ورکړي. چارواکي وایي چې دا بند باید 3 کال وړاندې بشپړ شوی وای، خو د امنیتي ستونزو له امله د جوړېدو کار ځنډېدلی دی. د بدخشان ولایت د قانون ریاست د عوایدو له زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د قانون رئیس محمد اکبر نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت د قانون سرنۍ عواید 10 میلیون افغانۍ ته رسېدلی او دغه اندازه د ډېرېدو په حال کې ده. نوموړي زیاته کړه چې تېر کال د ولایت د قانون عواید له 15 تر 18 میلیون افغانۍ پورې وه، خو سږ کال یې عواید 10 میلیون افغانۍ ته پورته شوي دي. د بدخشان ولایت د لاجوردو، سرو زرو، بیروج، لال او نور قیمتي ډبرو کانونو نړیوال شهرت لري. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینې بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 15.5 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 40 پوله، یو پوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سودی ریال 15 افغانۍ او 55 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 59 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1558 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد سرطان خون صحبت میکنیم. سرطان خون یکی از مهلک ترین بیماری هایی است که همساله تعداد زیاد مردم جهان را قربانی میگیره. ولی دوست عزیز، در این برنامه دکتر صاحب احمد ولید یوسفزی، ترینر متخصص سرطان های خون در استودیو با ما هستن و در مورد از این انواع سرطان ها و سرطان خون معلومات میتن. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد، همین حالا میتوانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2035 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سرطان خون یک معلومات مختصر بدین.
من سلام های خدا خدمت بینندگان شما تقدیم میکنم. خوشحال هستم که امروز با شما هستم. موضوع جالب است، سرطان های خون واقعا در یه آخر رو به افزایش است. یکی از پرابلم های عمده نه تنها در افغانستان بلکه در بسیار کشورها ایجاد کرده. خود سرطان خون قسمی که از نامش معلوم است، عبارت از ارتشای اجرات سرطانی که جای وظایف نرمال که خود خون در مغز استخوان ساخته میشه، جای نرمال از وار گرفته و در نتیجه امی ارتشاء اجرا سرطانی، اما هموگلوبین نرمال تولید نمیشه، مریض کم خونی میشه، صفحات دمویه که وظیفش مانع خونریزی است جای از وار گرفته، اکثر مریضا اعراض علائم خونریزی می داشته باشند و ارتشاء در بعض انساج مثل جگر، تیلی، عقدات لنفوی، انمی سبب بزرگ شدن امی اعضا میشه و این انواع مختلف داره. یک بخش بسیار کلان از سرطان ها که سرطان های خون منشی خود از خود استخوان گرفته باشه، ایر به نام لوکیمیا ها یاد میکنه که از نظر و سیر زمانیش میتونه که عاد باشه در صورتی که تداوی نشه و مریض در ظرف چند ماه از بین میبره. ولی بعضی از اشکالش مزمن است که ای در صورتی که تداوی هم نشه مریض مدت 3 تا 4 سال نظر به نویتش، حتی بعض اشکالش است تا 10 ساله، میتونه که مریضا با وجود که سرطان خونم داره زنده باشه.
دکتر سی، به صورت عموم چند نوع سرطان است؟ اگر یک اشاره برسانه نه امی که زیاد مردم به او مصاب میشه.
سرطان ها خب فرق میکنه، هر عضو از خود سرطان های خود داره که سرطان هایی که از نسج اپیتل یا نسج اجرات اپیتل منشه خود میره به نام اکثرا به نام کارسینوما یاد میکنه، ولی از انساج در صورت منشه بگیره انساج منزه میره به نام سرکوما یاد میکنه که در انساج مختلف فرق میکنه. در سرطان های خون در صورت که منشهش از بون میرو باشه به نام لوکیمیا، در صورت که از انساج لنفاوی منشه خود بگیره به نام لنفوما یاد میشه که به صورت عموم در امراض خون اگه بزنیم به دو شکل است که لوکیمیا ها و لنفوما ها میباشه.
تشکر دکتر صاحب. بیشتر زنا به این مبتلا میشن به سرطان خون یا مردا امی تجارب که نشان داده؟
تحقیقات زیاد صورت گرفته، در مجموع سرطان های خون پیش مردا نظر به خانما زیادتر دیده میشه و کسایی که سفید پوست هستن نظر به سفید پوست نظر به سیاه پوست زیادتر معروض به این سرطان ها خصوصا لنفوما میشن.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده ما احمدی از میدان وردک روی خط تلفن هستن، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید برادر.
سلام علیکم خدمت شما و دکتر صاحب محترم. من میخواستم از دکتر صاحب سوال کنم که می عامل سرطان خونی چی هست، چه چیزا باعث میشه که می سرطان خونی به وجود میاد؟
تشکر برادر. از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب شما پاسخ میتن. بفرمایید دکتر صاحب.
احمدی صاحب بسیار سوال خوب را و بجای را خصوصا در شرایط فعلی سوال بجای را کردن. متاسفانه افغانستان امو زمینه تحقیق ندارن که ما تحقیق کنیم که کدام عوامل در افغانستان سبب سرطان های خون میشه، ولی در کشورهای پیشرفته و خصوص در امریکا صورت گرفته. یکی ردیشن یا شعاع عمدترین علت سرطان های نمای خونه تشکیل می ده. متاسفانه ما شما در این سیده جنگ از این ردشان یا شوا یا کشورهای مختلف آمدن اسلحه های مختلف استعمال کردن که خود از این سبب یک نوع سرطان های خون شده می تانه. در قدم دوم بنزین یا مواد کیمیایی در مجموع سبب امی سرطان های خون تشکیل می ده. بدبختانه ما هم به این معضله گرفتار هستیم. امروز یکی از چالش بزرگ اجتماعی ما شما را امی آلودگی هوا تشکیل میده که خود امی آلودگی هوا میتونه که یک زمینه ساز برای سرطانای خون باشه، ولی یک سلسله فاکتورهای دیگه، فاکتورهای ژنتیک هم رول داره. کسایی که در فامیلشون امی امراض خون داشته احتمال از این میره پیش از یوم باشه، یا بعض امراض اولادی را دارن که یک تعداد اشخاص از داون سندروم پیش اطفال دیده میشه، اینیا میتونه تحول به سرطان کنه. بعض انتانات خصوصا انتانات امی هپاتایت سی یا زردی سیا که به احساس تلای هم میگه کمو نو سیش اچ آی وی و بعض امراض ویروسی دیگه اپستین بار وایرس انفکشن اینیا
سبب میشه
سبب شده میتونه.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم برادر دیگه ما از محمد از کاپیسا روی خط تلفن هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم جوری سخیرت.
تشکر، سلامت باشین، بفرمایید برادر.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
پښتنه د زړګي جدا ستایي د دې مسلطان خون نه ده. زه دوه مریضان لرم خونه په توګه د دې په برنامه د ماتې په لوک
ساده جنا سي گفتنه
برادر امي موقعیت کنه کم تغییر بتین صدایتان خوب نمیه. آره مش نمینه دوباره سوالتان رو مطرح کنه.
من ما یو دوه مریضان البته زال سوالم ساده موزون جدا ده خو لارغوونه کړی دې زمونږه مولا پروګرام وو تا خوازه کاته چاوال دو پنځه کلو زغره دې دا شپږو کلو دې بیچاره پلاتم دې یو په دې نشي واستره ما سره د خوراک یې نورې ته غېدلې نشي یو خور یې دا غېم نه چې لاسونه کاږې دي مالګه ډاکټر صاحب هغه کې کوم غره ته وتی یا کوم ځای دې چې نو واښه مو ښکړې دا هغه دې
خب
با وجود که ربط هم نداره به این موضوع ولی بازم یک
خب
مشکل
باشه. احتمالا چون تاریخچه فامیلی داره این یک منشه ارسی یا فامیلی داشته که این مشکل است که آدم از این که فلج هستن و غذا و یام با وجود که میخوره خوب است که پیش یک دکتر متخصص از نزدیک ببینه تا اونا خوبتر برشان مشوره سی بده.
دکتر سی پیشتر با وجود که برادر من به تماس شدن و عوامل که باعث سرطان خون میشه اشاره کردن، یک فرد چطور یعنی بعد از چقدر وقت زمان میفهمه که سرطان خون داره؟ چون دفعتن فکر میکنم بروز نمیکنه، علائم مریضی خود نشان نمیده.
سوال بجای کردین، گفتم در اول کلاس تقسیم بندی کردم که دو شکل است، عاد و مزمن. شکل عادش اکثرا در ظرف چندین ماه امو اعراض علائم خود بروز میده. مثلا یعنی اکثر مریضا در صورتی که عاد باشن در ظرف دو ماه اکثر عمده ترین عرض که پیش دکتر مراجعه میکنه خونریزی میباشه که با خونریزی یا با دخامه و قدات لنفاوی یا با بزرگ شدن تیلی یا از یک جاندردی پیش دکتر مراجعه میکنه که اکثرا اساس تشخیصشون هم توسط معاینات خون صورت میگیره.
زنده باشین دکتر سه. برادر ما توخی از زابل به تماس شدن. بله بفرمایین.
توخی هم در زابل ولایت خوستر سر پا تماس کیم در آزادی رادیو و کارکون که محترم دکتر سر کسر اغلاق و دمین رکس لامون اولانجی کن.
زنده باشین توخی سه بفرمایین.
محترم دکتر سبزخنی دا پشتنه دا سی سیطان دا پارا پا پرمختلل نوری که یا پا افغانستان که کم دا سی دوالی پیدا سوی جی سی دا جی سیطان پا مخنیوی مومد واقعی سی یو پشتنه خونی داد او بل پشتنه می داد سی دا یو ارسی ناروغی دا یعنی پا دیو چاکا اولکیزی نولکیزی او بل دا د سی مطلب دا یو چاته ان قلبی دی اند ساری ناروغی دا کنه دا اکثر د وختو سیستم بود کیږي دا په هغه کسانو باندې په دې مرض مبتلا کیږي چې هغه د ډیر سینی یعنی تر څلور پنځوستو کلو شاوخوا کې زیات کوو دا څه سبب دی چې دا کشنیان او ځوانان نه پخت کیږي.
تشکر توخی صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب پاسخ میتن.
توخی صاحب سوالای خوب را مطرح کردن. خب خوشبختانه اگر در قسمت تداویج بگیم فعلا سرطان ها در مجموع و خب خصوص سرطان های خون قابل تداوی است، ولی فعلا در تحقیق هستند که به خاطر که وقایع ازی باید بعضی از تدابیر در نظر گرفته شود. فعلا در تلاش ازی هستند که بعضی واکسینا را کشف کنند تا یک شخص مبتلا به می سرطان ها نشد، که فعلا در حال تحقیق است ولی تا فعلا در بازار عرضه نشده. دوم گفتند که آیا منشه ارثی یا فامیلی دارند؟ یعنی یقینا تقریبا بسیار سرطان ها منشه ارثی داره. مثلا یک خانمی که سرطان سینه داره زیادتر چانس ازی است که دخترای ازیان به سرطان سینه موف شوه. به می خاطر توصیه ما همیشه به می دختر خانم های است وقتی که در فامیل یک اعضای فامیلشان سرطان سینه داره، خوب است که همیشه پیش دکتر مراجعه کنن و یا خودشان بعضی از معاینات است که متوجه باشن، خودشان بعضی معاینات پیش خود اجرا کنن و حداقل ماه 6 ماه ماموگرافی یک تست است پیش خود اجرا کنن تا وقت‌تر تشخیص شود، در صورتی که هر چه زودتر تشخیص شود تداوی خوبتر داره. و
در مسئله
ساری بودنش یک سوال بسیار مهم است که بعضی کسا در فامیلشان یک سرطان داره میترسن از اون، خصوصا مریضی که سرطان خون داره با خون از ماست نمیشن باشی نمیش. خوشبختانه سوری نیست. سوری نیست، یعنی هیچ نترسن از این مریض، با بسیار روابط صمیمانه و دوستانه داشته باشن، از او هیچ نوع ایراد نداشته باشن، سوری نیست.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم برادر ما آقا محمد مظلومیار از هلمند روی خط تلفن هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم جوره بخیر شاید آزادی رادیو در کون کاوریدون کا دکتر صاحب سلامونه اونې کې هیلو وړاندې کوم. محمد مظلومیار د هلمند ولایت لشکرګاه شهر سره په تماس کې.
بفرمایئ مظلومیار صاحب، سوال تاسو مطرح کړی.
سوال مې دا خو ځان د زما یو کوښنه غوړي تقریبا د یو نیم کال دی زیات کم په دغه وخت کې ما درې واره یا څلور واره یو ور کړی درې نه څلور واره نه بعد دا زینه ختمه یې یعنی ور کو څلڅه سي یو نیم څلڅه سي نو هغه کدار زینه ختمه یې دا د اکثر ساتو دا هیل لرم چې معنا دی دا شی راوشي پر هغه کې معنا زده او شی هغه شی ورته راو وره کوم او دا زینه کم بوت په پر هغه.
برادر امی چند طفل داری خودت؟ وای طفل دیگه ته مشکل داره یا نه؟
نه یعنی یکی از دکتر صاحب خوب
پرسیر یاد ندارم. خیر نو استاد نور مشمان هم دست تکلیف نلری؟
یا و دویل ارگان دکتر صاحب
دستا شز کم خونی دقشان تکلیف نلری؟
نه یعنی در اجزه دکتر ما بکروالا که هیچ مشکل نستا ما به دل داغ یو زیلی را شیدی بسته تقریبا دادید با یو نیم کال دیز یا تو کم دری وارما یونو کلی پلانیلی سید یا یو سلوشل سید
پوشم اگر دقیقه استاش چیزی تاثر را فامیلی عریقی هم لری کنه است دستا
فامیلی عریقی لری دکتر صاحب لیری
سده کیگه؟
تقریبا ده بلار ده اکا ده بلار ده اکا ده بلور میده.
پس سوال نمواخی سرورا
بفرمایید دکتر صاحب.
ای برادر ما
میشه پشتو اگر مطرح کنید که اونامش نهان بخومنده
ممکن یاو مرض موګلرو دغه ماشومان چې په دغه یو نیم کاله نه دغه وینې ته ضرورت پیدا کیږي تلاسیمیا ورته وایي. څوک چې دغه فامیلی ازدواج وکړي دغه کاکا لور سره او دغه خاله لور سره دغه امکان ډیر پکې وي. خدای دوی دغه خپل تستونه وکړي دغه مور هم تستونه وشي دغه معلوم شي چې دا اول ولی دا وینه اخلی علت است شده دغه مرض باید معلوم شي. پس لغه چې مرض معلوم شو سینې امراض تداوی لري که اپلاستیک انیمیا یا نو مرض په دغه ماشومان که پیدا کیږي ممکن هغه وي یا تلاسیمیا وي. خو اول باید تشخیص کوم مرض لري پس لغه ان شاء الله دوا سره خکی یا کومبل مشوره ورته.
تشکر دکتر صاحب. بازم یکی از دوستای دیگه ما روی خط هستن، اجمل خان از ولایت ننگرهار. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم سلام بفرمایین.
و علیکم سلام. اجمل خان اومد ننگرهار نفاس که تماسیم دکتر صاحب تسرامون احترامات را میکنم.
زمان سلامون او
زمان سوال دکتر صاحب نداده چی داده وینی ده کن سر علایم سی شدی چی سر اپنی شی داده وینی کن سر ده اگر اون ده علایم سی شدی پدی اکتا کمالو
سلام دورو
مرابانی
تشکر بفرمین.
سوال خوبی را مطرح کردن. امی شکل مزمنش که استک یک اکثرا تشخیص نمیشه. به صورت تصادفی وقتی پیش دکتر مراجعه میکنه یک معاینات خون پیشان اجرا میشه، در معاینات خون دکتر متوجه میشه مثلا کرویات سفید خون نرمالش 4000 تا 10000 است، پیش از اون میبینه 30000 40000 50 تا 1 لک میباشه که بعد از بعض تستای دیگر یک پیش اجرا میکنه تشخیص میشه. ولی شکل عادش که گفتین در صورت تصادفی پیش یک مریض تحسس میکنه، عمده ترین عرضش خونریزی است که یا خونریزی از بینی می داشته باشن یا از بیره می داشته باشه یا بعض تغییرات رنگ در جلد دیده میشه که نمی خونریزی های جلدی است و یا ای که مریض های احساس ضعیفی خستگی یک جاندردی بسیار شدید می داشته باشن که اینا وقت بنابر همین دلایل که پیش دکتر مراجعه میکنه تشخیص قطعی توسط معاینه خون محیطی و بالاخره در صورت دکتر مشکوک شوه از مغز استخوان مریضا خون میگیره، چون خون در مغز استخوان ساخته میشه، تشخیص توسط معاینه مغز استخوان صورت میگیره.
تشکر دکتر صاحب. شما پیشتر اشاره کردین به سرطان سینه، آیا سرطان سینه کشنده میباشن از خانما؟
یقینا سرطان سینه در صورتی که بعض از بسیار امی تومورا به صورت عموم به دو شکل سلیم و خبیث تقسیم شده که سلیمش اکثرا کشنده نیست. او خوب است که وقتی که یک خانم در سینه خود کدام کتله احساس میکنه پیش دکتر مراجعه کنه و دکتر بعض معاینات اولتراساوند و ماموگرافی که یک معاینه است که معاینه میشه و بالاخره پارچه گرفته میشه، در صورت سلیم باشه کشنده نیست. و در صورتی که امی خبیز باشه ای کشنده است در صورت تشخیص نشه. هر گونه مرایل اول باشه در خود سینه موقعیت داشته باشه و قدات لنفوی را نگرفته باشه و در سایر انساج جیگر شش یا ریشه به اصطلاح هم ندوانده باشه قابل تداوی است. در صورت که ریشه دوانده باشه به جیگر و شش یا اکثرا کشنده می باشه و در اون مرحله تداوی اوقدر نتیجه خوب نمیده.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما آقا محمد فکر میکنم بازم کدام سوال دیگه دارن روی خط تلفن هستن. بله سلام علیکم برادر بفرمایید.
وعلیکم السلام خرجان جوره بخیر شاید بماری تاکی آقا محمد مفتیار دیم در ایرمان اولاد سرم پایدیر گیم دکتر صاحب سنید باست باگو بنا جواب باشتی چی منا چستون اما کری دکتر صاحب سنید بیو منا غوای داد تلسینیا مریض دی تلسینیا منا دادی چی منا ما داد جواب باشتی در دکتر صاحب چی دکتر صاحب ما تولای چی منا دادی در پار بای چی شوای کما چی منا دادی در زمان تو راکی خپل وینا زی خپل آل در آوره چیجی وینا وانا غواری پا خواه تو میاشتی بدغه جواب سهیلم.
پوشم ما مخی تطاول چه ممکن ستا مریض تلسیمیا و اوش چه تشخیص شویده چه تلسیمیا لری خوشبختانه تلسیمیا تداوی لری خو دیر پام اوساتا چه ستا نور ماشمانم داغه چانس لری چه داغه مرض پیدا وکری خدا چه مخ ده چاغوی پیداش زینه تستونه تا ضرورت لري چې باید معلومه شي. د دغه مرض لپاره اساسي تشخیص تعویز د اډوکې ده، د غورور پلار مور اډوکې اخلي دغه ته پیوند کوي او ان شاء الله مکمل شفایاب کیږي. خو زینه دواګانه ده چې هغه موږ ورکو خو دغه ضرورت دی وینه کموي. خو دغه مریضان باید دوامداره باید وینه واخلی ځکه چې د دوی چې وینه ده یو آر بی سی یا سره کرویات یو سلو شل ورځ ژوند کوي، د دوی دومره ژوند کولی نشي دیر شورا سلوی خورز بعد دغه لمزه زی. خو خدا چې دا دوامداره باید وینه واخلی او کله چې دیر وینه واخلی هغه مشکل ورته پیخیږي. بیا ځینې دواګانې موږ ورکوو چې دغه اوسپنه د وجود کمه شي. خب تداوی لرید، اساسي تداوی همغه تعویز د اډوکې ده.
تشکر دکتر صاحب. بازم برادر دیگه ما از قندهار به اسم عبدالحکیم به تماس هستن. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم.
سلامونه دکتر صاحب. استاد در اکریو کارشوونکو از دکتر صاحب سنید پشتونه داده چی زه کور ته یو مریضي درمه د کوشنیانو د کوروالې مې وینه کمه ده، حامله کېږي نه په دغه باره کښې که څه معلومات را کړي دوایې هم ډېرې کړي دي.
کم خونه ده ستا مریض؟ وینه یې کمه ده؟ وینه یې کمه ده؟
وو کم خونه ده.
او ماشومان لرې؟
یا ماشومان نه لرم، تر اوسه مې ماشوم نه دی سوی. ډاکتران وایي چې وینه یې کمه ده او دوایې هم ډېرې کړي دي، هېڅ فایده یې نه ده کړې.
خو سمه ده، ستا سوال مې واخلې.
بفرمایید
دکتر. دغه کمخونی عوامل دیر ده، دیر علل لري چې اول باید معلومه شي چې ولې دا کم خونه ده. په دغه شزه کې شزو کې یو کم خونی ده، کم خونی د فقدان آن هغه ډیر معمول ده. تقریبا 50% ټول شزه په امریکا کې دغه تکلیف لري، په افغانستان خو ډیر ده. اول دغه معلوم شي چې کم خونی سر رقم ده، کله چې معلومه شي بیا تداوی کیږي، ان شاء الله کوم مشکل نسته. خو یو بل مرض ده د جاغور چې فعالیت کمیږي، هایپوتایریدیزم ورته وایي. هغه هم کم خونی پیدا کوي او دغه یو علت دغه انفرتیلیتی یا اقامت کیږي که خطا چې د نور تستونه وکړي تر څو چې معلوم شي علت د کم خونی باید معلومه شي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. بازم فکر میکنم کوم دوست ما به تماس هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید.
اسمی محمد شما و تمام کارسازنده
شما. برادر صدایتون درست فهمیده نمیشه، کم موقعتون تغییر بده.
سلام به شما و تمام کارکنان رادیو آزادی.
سلام به شما هم، بفرمایید بگوین مشکل تانه.
مشکل ما اگر تی که از شاید که از زی برنامه شما مثلا سوالی که میکنم خارج باشم، من زی زردی سیاه دارم از دکتر صاحب میخواستم یه سوالی بکنم که آیا به زردی سیاه غیر از سینتیکاور دیگه دوا هم داره یا نداره؟ یک سوال و تکلیف معده دارم به خاطر تکلیف معده همی امپرازل گلی امپرازل میخوام، آیا این توان داره به مریضی؟ و اگر داره دیگه دوایی که مثلا توان نداشته باشه به زردی اگر هدایت کنه.
سوال تا نگرفتم برادر.
بفرمایید.
خوشبختانه زردی سیاه خوب نوعیت فرق میکنه، کدام نوع است؟ اکثر اپاتیتس بی. بر علاوه این تکاویر بسیار دوای دیگه هم هست، چون او اکثرا از طریق تابلت فمی داده میشه و مریض او خوب تعامل میکنه، اکثرا دکتر شبه او رو ترجیح میده. ولی خوبترین تداوی برش پیشکوری هایی هست که به نام انترفیرون الفا و پگ انترفیرون هست که دکتر شبه برشون توصیه میکنه و نتیجه بسیار خوبم میده. خود در حالت خطر دوباره اوت مرض در حالتش است. دوای میده در صورت که انزایمای کبدی از یا نرمال باشه، کدام مشکل جدی برشون پیدا نمیکنه و میشه که از او استفاده کنن، کدام مشکل نداره.
دکتر صاحب چرا اکثر بیماری های مرضی کسایی که به بیماری سرطان مبتلا هستن بعد از خوردن دوا میای سرشان مثلا میره چه تاثیر میباشه؟
خب هر دوا از خود عوارض جانبی می داشته باشه. عمدترین عوارض جانبی امی دوای سرطانی الوپسیا یا رفتگی موی است که از جمله عوارض جانبی است که طبعا چون اجرات سرطانی رو تخریب میکنه، یک سلسله اجرات نرمال وجود هم نیست تخریب میکنه. ولی خوشبختانه مریضای ما مویوس نشوه، یعنی این موی رفتگی یا الوپسیا به صورت دائمی نیست. در صورت که امو دوا دیوریشن یا زمانش از وجود ام تاثیراتش از بین بره، دوباره موی سرشان مبره حتی خوبتر، یعنی قابل تشویش نیز باشه.
دکتر صاحب با وجود که لحظات بسیار کم مانده به اخبار ساعت 3، فقط بسیار کوتاه اشاره کنین که آیا خوردن غذاها هم نقش داره به خاطر کاهش همی سرطان خون؟ کدام نوع غذاها را باید امو کسی که به سرطان خون مبتلا هستن باید بخورن؟
سوال خوب را کردین. بعض دوا خصوصا ویتامین ها در مجموع مثلا فولیک اسید، یکی از تحقیقات که شده کسایی که فولیک اسید B1 B6 B12 یا را گرفتن از اوقات سرطان های خون بسیار پیشان، یعنی اوقاتش کم دیده شده نظر به کسایی که از این ویتامین ها استفاده نکردن. بنابراین خود ویتامین A, E, C و ویتامین های گروپ B در وقایع امی امراض رول اساسی خود داشته.
سرطان شخص مبتلا به سرطان آیا کم اشتها می باشه؟ بالا اشتهایشان تاثیر میکنه؟
یقینا بله، همیشه مریضا نه تنها خود مرض سبب یکی از اعراضش امی بیشتیویی است. زمانی که ما این مریضا رو تداوی میکنیم، خود امی کیموتراپی یا امی دوای سرطانی رو بر از یا ما توصیه میکنیم، خود از یام یکی از عوارض عمده از این امی بیشتیویی اصالات دلبدی استفراغات است که خود این امی دلبدی و استفراغات سبب بیشتیویی مریضا میشه و یک مشکل جدی را برای مریضا ایجاد میکره. به می منظور است که ما کوشش میکنیم چون این مریضا را از امی آلت بکشیم. اکثرا خوب است که دکتر صاحب ها امو یک رژیم غذایی مناسبه که آی کالوری دایت میگه یا غذایی که آوی انرژی بسیار قوی است برای مریضا، خصوصا مایات، از طریق مایات ما برشان توصیه میکنیم. در صورت لزوم حتی به شکل زرق وریدی ما اینمی انرژی از یارت تأمین میکنیم و در پولیش تمام ویتامینا، چون یا همون غذای کافی را گرفتن هم میتونن، ما برای مریضا اکثرا ویتامینا را توصیه میکنیم که باید همزمان با این دوای خود بگیرن.
دکتر صاحب اگه بسیار کوتاه اشاره کنین در مورد خوردن بیشتر گوشت سرخ، یا میگن که سرطانزا میباشه، یعنی خوردن زیادش های واقعیت داری مثلا؟
نه، در مورد از یک چیز نیفتم، ولی یک سر تشوشاتی که به وفات قلبی با ایجاد میکنه، ولی در سرطان های خون رول نده. تنها گوشت قاق یا سرخ به حساب ما شما کلاندی میگن، اینمی تحقیقات نشان داده گوشت که زیاد سرخ شوه، گوشت هایی که به حساب همین نگهداری شوه، زمینه سرطان های میده را فراهم میکنه، یعنی سبب سرطان های میده شده میتونه.
بسیار زیاد تشکر.